الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا أولياء شان پجب دا قرآن دعاء عطار يا الله پاک سوک چه دا رسالة دا أولياء شان پجب دا قرآن ولول يا ووري دا هاغ دا أولياء كرام و پلارت لل نصیب کی أو هاغ پخبل و مقبول و بندگانو کی شامل کی أو آغا سر دا مور و پلارا بے حساب جنة الفردوس تداخل کی آمین بجاه خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے چے ان اللہ تعالی جعل لی امتی فی الصلاة علی افضل الدرجات یعنی بے شکا اللہ پاک زما دا امت دا پارا پا ما باندی دا درود پاک لستلو پا بدلکی اعلا درجے مقرر کردی دی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انطاکیا د شام یو بهترین خارو ټول خار د پنځو غرونو په منځ کې راګیرو د خار د آبادی رقبه تقریبا 12 میلیونو پورې خوراوه حضرت عیسی روح الله علیه السلام خپل دوه مبلغین چې د یو نوم صادق او د بل نوم مصدوق دا دوانه د دین د پیغام رسولو د پاره هغه خار ته ولېګل کله چې دا دوانه بزرگان هغه خار ته ورسیدل د دوی ملاقات د یو بوډا شپونکي سره وشو د کوم نوم چې حبیب نجارو حبیب نجار ترنه پختنه وکړه چې تاسو سوګي او د چرته نراغلی تاسو دلته دراتلو مقصد څه دی د دوه صاحبانو ارشاد فرمایلو چې مونږ د حضرت عیسی روح الله علیه السلام مبلغین یو او دې کلی والو ته د یو خدای د عبادت د دعوت ورکول د پاره راغلی حبیب نجار عرض وکړو آیا تاسو سره د دې سنخشته نه دې دوه او فرمایل او جی مونږه مریضان الله پیدایشی ړندو او د برګي یعنی د سپینو داغونو والو ته د الله پاک په حکم سره شفا ورکو حبیب نجار چې دا واورېدل نو وی ویل زما یو زوی دی د دو کالو راسې بیمار دی آیا تاسو به هغه له صحت ورکوي هغې وفرمایل او جی هغه زموږ خواله راولئ دې دواړو په مریض الک باندې لاس راخ کلو نو هغه فورا شفا د هغه نصیب شوله په ټول ښار کې دا خبر د بجلی د پړق په شان تکه تیزه خوره شوله ډېر مریضان را جمع شول او د ټولو شفا نصیب شوله د دې خار د بادشاه نوم انتیخاو کوم چې غیر مسلم و هغه چې د دې دواړو اولیاء کرامو رحمت الله علیهم د نیکۍ د دعوت نه خبر شو نو د ډېرې غصې نه یې مخ تک سور شو هغه دواړه بزرګان ونیول او ویې وخل او په جیل کې قید کړل حضرت عیسی روح الله علیه السلام د خپل حواریانو یعنی ملګرو مشر حضرت شمعون رحمت الله علیه په دوی پسې انطاکیه ته ولیږلو حضرت شمعون رحمت الله علیه په څه طریقه د بادشاه خواله ورسېدو او بچا ته وفرمایل کم دوه کسان چې قید کړی شوي دي آیا د هغوی خبره اورېدی شوې وه چې هغوی څه ویلي وو بادشاه ویلې نه کله چې هغوی د دې نوي دین نوم واخیستو نو ما له فورا غصه راله هغوی وفرمایل که د بادشاه اجازت وي نه هغوی دې راوغوښتی شي دې دپاره چې وکتلی شي چې د هغوی سره څه دي کله چې هغوی رال نو حضرت شمعون رحمت الله علیه د هغې نه پوښتنه وکړله چې تاسو چا را لېږلی یې هغوی جواب ورکو هغه الله پاک کوم چې هر څیز پیدا کړی دی او هر سال لرونکي له رزق ورکوي او د چا چې هیڅوک شریک نشته هغوی وفرمایل د هغه مختصر صفت بیان کوي هغې وویلې هغه چې څه وغواړي نو کوي یې حضرت شمعون رحمت الله علیه وفرمایل تاسو سره څه نښه شته هغې جواب ورکړو څه چې باچا غواړي نو باچا یو داسې پیدایشي نابینا راوغوښتلو د کوم په سر کې چې هډو سترګې نه وي د حضرت عیسی روح الله علیه السلام د دواړو اولیاء کرام رحمت الله علیهم پرې خپل لاس مبارک راخ کلو نو د هغه په تندي کې د سترګو دوه سوري جوړ شول بیا هغوی د خاورو نه بالونه جوړ کړل واړه واړه شان بالونه او په هغه سورو کې کیښودل او دعا یې وکړله نو دا د خاورو دواړه بالونه روښانه شول او پیدایشي نابینا لیدل شروع کړل حضرت شمعون رحمت الله علیه فرمایل اے بادشاہ ته د هغه چا عبادت ولې نکې څوک چې د داسې قدرت والا دی چې ړندو ته سترګې عطا کوي په دې اورېدو بادشاه هغه دواړه بزرګانو ته وویل آیا ستاسو خدای مړی راژوندي کولی شي که هغه مړی راژوندي کولی شي نو یو مړی دې راژوندی کړي کوم چې د یو زمیندار زوی و او اووه ورځې مخکې مړ شوی دی د هغه وجود خراب شوی دی بد بوی ته نه ځي ما د هغه د پلار په انتظار کې هغه لا تر اوسه پورې نه دی دپند کړی بادشاه دا درې واړه اولیاء کرام رحمت الله علیهم د هلک د مړي خواله بوتلل درې وانو بزرگانو دعا وکړه، نو د الله پاک په حکم سره هغه مړی راژوندې شو او په تیز آواز یې ویلې، زه غیر مسلم وم، زه د مرګ نه پس د دوزخ په درو کې داخل کړی شوم، لهذا زه تاسو ته د الله پاک د عذاب نه ویره درکوم او په الله پاک باندې د ایمان راوړلو دعوت درکوم او تاسو ته نصیحت کوم چې د خدای د پیغمبر حضرت عیسی روح الله علیه السلام کلمه وای او د دې درې وانو مبلغینو خبره اومنی او د خلکو سره ښه سلوک کوي، ځکه چې دا درې وانه صاحبان د حضرت عیسی روح الله علیه السلام حواریان او د هغوی مبلغان دي. په دې منظر لیدو د مړي په تقریر اورېدو ټول خلک حیران شول. په دې کې حبیب نجار رحمت الله علیه هم په منډه باندې تشریف راوړلو او هغوی هم د بادشاه او د ټول ښاروالو په مخ کې د مبلغانو د تصدیق کولو دپاره زورور تقریر وکړ او تیار یې کړل، تر دې پورې چې بادشاه او د هغه ټولو درباریانو ایمان قبول کو. خو یو څو بدنصیب ایمان را نه وړو، بلکې هغوی معاذ الله حبیب نجار رحمت الله علیه شهید کو او په دې بدبختو باندې د الله پاک عذاب راغی. د قران کریم په ډیر مشهور صورت سوره یاسین شریف کې دا واقعیا صدا سے بیان کړی شوی ده چې وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. ترجمه کنز العرفان. او اغوی ته د خار والو مثال بیان کا چې کله اغوی لره رسولان رااله، چې کله مونږه د هغوی طرف ته د دوه رسولان اولېګل، بیا اغی هغه دواړه دروغجن وګڼل، نو مونږه د دریم په ذریعه مدد وکړو، نو اغوی ټول وویل چې بشکا مونږ ستاسو طرف ته را لېږلې شوی یو. د یوسو آیتونو نه پس د حضرت حبیب نجار رحمت الله علیه خبره په قران کریم کې داسې بیان کړل شوې ده چې وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. ترجمه کنز العرفان. او دلری غاړنه یو سړی په منډه راغلو، هغه وویل ای زما قومه، د دې رسولانو تابعداري وکړئ، د داسې خلقو تابعداري وکړئ کوم چې تاسو نه اس معاوزه نه غواړي او هغوی هدایت یافته دي. تقریبا دو سوه شپږش کاله مخکې تیر شوی بزرگ حضرت احمد بن محمد مالکی رحمت الله علیه په خپل تفسیر خاشیۃ الساوی علی الجلالین کې او نور مفسرین کرامو دا واقعه په خپلو تفسیرونو کې لیکلی ده. د حضرت عیسی روح الله علیه السلام درې مبلغین کوم چې د اغوی د امت په اولیاء کرام رحمت الله علیهم کې، د اغوی دا کرامتو چې د الله پاک په حکم او د هغه په عطا کړی شوی طاقت به پیدایشي نابینه لسترګې بیمارانو له صحت او شفا ورکوله، بلکې مړی به هم را ژوندي کول، چې د حضرت عیسی روح الله علیه السلام د امت د اولیاء کرامو داسې تصرفات کولی شي، نو د حضرت عیسی روح الله علیه السلام آقا بلکې د ټولو نبیانو د سردار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم امت کوم چې د مخکینی ټولو امتونو افضل او اعلی دی، د دې د اولیاء کرامو شان او عظمت به څومره اوچت وي. زمنګ د خوګ واخري نبی مکی مدنی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې چې څومره انبیاء کرامو علیهم السلام دنیا ته تشریف راوړي، د اغوی په امتونو کې چې څومره هم اولیاء کرامو، د هغه ټولو نه افضل زمنګ د خوګ نبی صلی الله علیه و آله وسلم په برکت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت اولیاء کرام دي. د الله پاک په بارګاه کې د هر مؤمن مسلمان ډیر لوی عزت او شان دي. په قران کریم کې د یو عام مؤمن مسلمان په باره کې په بدګمانۍ کولو، په هغه باندې د تور او د بهتان لګولو، په هغه پسې په ټوکو کولو، هغه په غلط نوم سره په یادولو، هغه ته په تکلیف رسولو او معاذ الله د هغه په وجلو باندې سخت وعیدونه بیان کړی شوي دي. په حدیثو مبارکو کې هم د یو مؤمن مسلمان په عزت او حرمت باندې ډیر تاکید راغلی دی چې د یو عام مسلمان د عزت او د حرمت د الله پاک او د هغه د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم په بارګاه کې دومره اهمیت دی، نو څوک چې عالم دین وي د هغه د تعظیم او د احترام به څومره زیات وي. د عالم دین په غیر عالم دین باندې د شان او د عظمت د پاره د یو آیت مبارکم کافی دی چې د دیرشتمې سپاری په سوره زمر آیت نمبر نهم کې ارشاد دی، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ترجمه کنز العرفان. تو فرمایه اے حبیبا، آیا علم والا او بے علم برابر دی؟ چې د عالم دین او د غیر عالم دا دوانه برابر نه دی. د ولی الله درجه خود دین هم اوچته ده، ځکه چې د الله پاک د ولی کېدو د پاره عالم کېدل یو شرط دی، د ولی یو معنا دوست او الله پاک جاهل خپل دوست نه جوړی. الله پاک چې کلم څوک خپل دوست یعنی ولی جوړوي نو هغه وړومبی د خپل دین د علم عالم هم جوړی. با ادب با نصیب. الحمدلله الکریم د الله پاک د نیکانو او برگزیده بندگانو یعنی اولیاء کرامو په باره کې د صدونه د عامو مسلمانانو طرز عمل د ادب او د تعظیم والا را روان دی. د اولیاء کرامو عاشقان د بزرگان دین رحمت الله علیهم په ژوند مبارک کې د هغوی بارګاه ته حاضریږي او پیستې حاضری او د هغوی د وفات شریف نه پس د هغوی مزارونو مبارکو ته حاضریږي او د قران کریم تلاوت کوي او د ایصال ثواب د پاره په نورو نیکو کارونو کولو برکتونه حاصلوي. الله پاک خپلو دې اولیاء کرامو ته په دنیا کې او د دنیا نه د پردې فرمایلو نه پس هم ډیر لوی شان عطا کوي. د خلقو په زړونو کې د هغې محبت او عقیده ته چي چې د سونو کلونو تیرېدو نه پس هم د الله پاک مخلوق د هغوی مزارونو ته حاضریږي او د هغې په وسیله باندې د الله پاک په بارګاه کې دعاګانې کوي او الله پاک د دې اولیاء کرامو په برکت د هغې دعاګانې قبلی. د الله پاک په کرم سره د هغه مقبول بندگان اولیاء کرام په دنیا او په آخرت کې د هغه د عذاب او ناراضګۍ نه په امان کې وي. د یولسمې سپارې سوره یونس آیت نمبر 2 او 3 کې ارشاد دی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ترجمه کنز العرفان. ووري چې بشکه د الله پاک په اولیاءو باندې څه ویره وي او نه به هغوی غمجن کیږي. هغه خلق چې ایمان یې راوړو او تل به ویریدل. حضرت علامه احمد ساوی مالکی رحمت الله علیه د دې آیات مبارک په تفسیر کې لیکلی دی چې د قیامت په ورځ باندې به په هغوی باندې نه څه ویره وي او نه به په هغه ورځ باندې هغوی غمجني، ځکه چې الله پاک خپل اولیاء کرام په دنیا کې د هغه سیزون نه محفوظ کړی دی کوم چې په آخرت کې د ویرې او د غم سبب جوړیږي. د ولی مطلب څه دی؟ ولی د عربی ژبې لفظ دی. د دې اصل ولاءن دی، د کوم معنی چې نزدې او مدد ده. ولی الله هغه وي څوک چې په پرایزو باندې د الله پاک نزدېوالی حاصل کړي او د الله پاک په فرمان برداری کې مصروف وي. عرض دا چې هغه هر کار د الله پاک د مرضۍ مطابق کوي. هغه د الله پاک په ذکر باندې نستړی کیږي. د آخری نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی، ولی الله هغه وي د چا په لیدو چې الله پاک رایاد شي. د الله پاک په باره کې صحیح عقیده. د الله پاک ولی جوړیدل د هغه په بارګاه کې مقرب یعنی مقبول یا خوښ بنده جوړیدل دي. الله پاک چې په خپل کرم سره چاته وغواړي هغه ته دا یعنی د ولایت عظیم الشان نعمت ورکوي. الله پاک بعضې حضرات ولی صفت پیدا کوي، چاته چې مادرزاد ولی یعنی پیدایشي ولی ویلی شي، لکه څنګه چې حضرت بیبی مریم رحمت الله علیها مادرزاد ولی وه. یاد ساتی چې ولی که هر څومره اوچتې مرتبه والا ولی نه، د صحابي مرتبه ته نشي را رسېدی. د اهل سنت په دې خبره باندې اتفاق دی چې یو ولی هم د نبی علیه السلام نه ابزل نشي کېدی. دا د دین د ضروریاتو نه دی. همداسې یو ولی، یو غوس، یو صدیق هم د یو نبی نه ابزل نشي کېدی. څوک چې داسې وای بل اتفاق پوخ کافر او بیدی نه دی. فتاوا رضویه. ولایت چا ته ملاویږي؟ الله پاک چې څوک ولی جوړوي په خپل فضل او کرم باندې جوړوي. یو بنده په ډیرو عبادتونو باندې دې مقام او مرتبې ته نشي رسیدی، البته نیک اعمال د الله پاک د ولی کېدو ذریعه جوړېدی شي. په قرآن کریم کې ارشاد دی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. ترجمه کنز العرفان. او کوم خلقو چې زمونږ په لار کې کوشش وکړو ضرور به مونږ هغې ته خپل لارې وخایو او بېشکه الله د نیکانو سره دی. امام اهل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت الله علیه ارشاد فرمایلی دی، ولایت کسبی نه دی، یعنی په کوشش کولو سره نشي حاصلېدلی، صرف عطایی یعنی د الله پاک په عطا سره ملاویږي. کوشش او مجاهده کوونکو ته خپل لار ښایي، لکه څنګه چې په تیر شوي آیت مبارک کې بیان شو، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آیا دا اولیاء کرامو نا گناہ کی دیشی؟ فگو محترم اسلام بیرونو، دا د ګناهونو نه معصومتیا یعنی اړو ګناهونه نه کیدل دا د انبیای کرام علیهم السلام او د پرښتو حاصیت دی. د الله پاک په رحمت او د هغه په فضل سره اولیای کرام رحمت الله علیهم د الله پاک په امان کی، اگر چې د هغوی نه ګناهونه کیدی شي دوی د ګناهونو معصومه نه دي، البته د الله پاک په رحمت سره دوی د ګناهونو محفوظ وي. الله پاک په قران کریم کې 15 سپاره سورې بن اسرائیل آیت نمبر 15 کې ارشاد فرمای، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ترجمه کنز الارپان، بشک کوم چې زما بندگان دي په اغوی باندې حس قابو تن لري. الله پاک په قران کریم کې د مخکینو امتونو د ډیرو اولیاء کرامو ذکر خیر فرمایلی دي، لکه څنګه چې د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې مشهور اولیاء کرام کوم ته چې اصحاب کهف ویل شي، بلکې د اغوی په یاد کې د ټول صورت نوم کهف شو. کهف په عربی ژبه کې غار ته ویل کیږي. په غار کې تقریبا د 309 کالو پورې د اودو شو دی اولیاء کرام رحمت الله علیهم د شمیرې په باره کې مختلف اقوال دي، خو د ټولو نه مضبوط قول د وو کسانو دی. په 15 سپاره کې د موجود سورۃ الکهف د آیت نمبر 9 نه تر 16 پورې د اصحاب کهف واقعیا بیان کړی شوی ده. په قران کریم کې چې د کومو مخکینو امتون د اولیاء کرامو ذکر خیر راغلی دی، اوس به مونږ د اغي په نمبر نمبر باندې ذکر خیر کوو، چې تاسو ته معلومه شي چې د اولیاء کرامو ذکر خیر کول سنوي خبره نه ده، بلکې دا د قران کریم نه ثابت دي او الله پاک په خپل دی کتاب کې زه په زه د دې نیکانو حستو ذکر فرمایلی دی، بلکې د دوی پوره پوره واقع بیان کړی دي او د دوی په یاد باندې د پوره پوره صورتونو نمونه ایښودل شوی دي. حضرت سفیان بن عیینه رحمت الله علیه فرمایي، د الله پاک د نیکانو بندگانو د ذکر په وخت رحمت را نازلیږي. راځي چې د الله پاک پر رحمت کې د حصي مندلو لپاره د دې اولیاء کرامو ذکر خیر وکړو. درې سوه نه کال آرام فرمایلو والا اولیاء کرام، الله پاک په قران کریم کې په 15 سپاره سوره کهف آیت نمبر 9 کې د اصحاب کهف ذکر صدا سے فرمای چې ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمه کنز الارفان، آیا تا ته معلومه شوه چې د غره د غار او د زنګل د غاړې والا زمونږ یو عجیبه نخوا وه؟ تقریبا 2500 کاله مخکې تیر شوی د قران کریم مفسر حضرت شیخ سلیمان جمل رحمت الله علیه په خپل تفسیر جمل کې لیکلی دي چې د اصحاب کهف نمونه ډیر د برکت والی دي او اکابر بزرگان دین رحمت الله علیه د دې ډیرې فائدې بیان کړي دي چې د دوی نمونه مبارک ولیکل شي او په دروازه باندې راځوړن کړی شي نو کور د سوځېدو نه محفوظ وي، چې په مال باندې کې خودی شي نو نه غلا کیږي، کشتی یا جهاز د دې په برکت باندې نه غرقېږي، تښتېدلی کس د دې په برکت واپس راځي، که چرته اور لګېدلی وي او دا نمونه په کپله کې راغونډ کړی شي او اور ته ور واچولی شي نو هغه به مړ شي، د ماشومانو د جړا، د تیزې تبې، سر در، ام سوبیان، دا خاص قسمه دماغي جټکی او دورې ته وي، د وچې او د لمدې په سفر کې د ځان او د مال حفاظت، د عقل د تیزوالي او د قیدیان د ازادۍ د پاره د دا نمونه مبارک اولی کلی شي او د تعویز په شان د په مټ باندې اتړلی شي. د دې اولیاء کرامو رحمت الله علیهم پوره واقعا په ترجمه کنز العرفان او تفسیر سورۃ الجنان کې ولولي. ان شاء الله الکریم د اولیاء کرامو په عقیدت او محبت باندې به مو ایمان تازه شي. د الله رب العزت په اغوی باندې رحمت او د اغوی په وسیله د زمونږ به حساب بخنه وشي. امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. د امت محمدی د ولی الله شان چې د حضرت عیسی روح الله علیه السلام د زمانه د اولیاء کرامو دا شان دی، نو د نبی آخر الزمان صلی الله علیه و آله وسلم د امت د اولیاء کرامو شان او عظمت به سمره اوچت وي. که څوک د اولیاء کرامو رحمت الله علیهم عاشق د حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د مبارک نمونه د برکت حاصلولو د پاره هغه یاد کی یا د هغه نمونه ته نتاویز جوړ کی، نو د هغې به ولې برکتونه نصیب کیږي، د هغې مشکل کارونه به ولې نه اسانیږي. په ټوله دنیا باندې حکومت کوونکې ولی الله هم په سورت الکهف کې الله پاک د یو بل ولی واقعیا بیان کړی ده، د کوم نوم مبارک چې سکندر او لقب ذوالقرنین رحمت الله علیه دی. سکندر اعظم رحمت الله علیه د حضرت حضر علیه السلام د مور د طرفه د ترور زوی. په دنیا کې څلور لوی بادشاهان تیر شوي دي، پدې کې دوه مؤمنانو، حضرت سلیمان علیه السلام او حضرت ذوالقرنین رحمت الله علیه، او دوه کافرانو نمرود او بخت نصر، او پنځم بادشاه به حضرت امام مهدی رحمت الله علیه وي. د هغوی حکومت به په ټول ازمکه باندې وي. د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علی المرتضى رضی الله تعالی عنه د سکندر ذوالقرنین رحمت الله علیه په باره کې فرمایي چې آغا نه نبی او نه پرښتہ، بلکې د الله پاک سره محبت کوونکی بنده و. الله پاک حوی خپل محبوب جوړ کړو. په شپاړسمه سپاره سوره کهف آیت نمبر 3 او سلور اتیا کې ارشاد دی: ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناه من کل شیء سببا. ترجمه کنز الارفان: او تاسو د ذوالقرنین په باره کې تپوس کوئ، تو فرمایا. ریپیټ. ترجمه کنز الارفان: او تاسو د ذوالقرنین په باره کې تپوس کوئ، تو فرمایا. نزدې ده چې زه به ستاسو په وړاندې د هغه ذکر بیان کم. بېشکه مونږه هغه ته په ځمکه کې اقتدار ورکو او هغه ته مو د هر سیز اسباب ورکړل. په تفسیر خازن کې دی: بېشکه مونږ حضرت ذوالقرنین رحمت الله علیه ته په ځمکه کې اقتدار ورکو او هغه ته مو هر قسمه سامان یا د هغې د حاصلولو طریقې عطا کړلې، او د کوم سیز چې مخلوق ته حاجت وي او کوم سیز چې باچاهانو ته د ملک او د خار فتح کولو او د دښمنانو سره د جنگ کولو د پاره پکار وی، هغه هر څه مو ورکړل. په قران کریم کې د هغوی د مشرق نه تر د مغرب پورې د ټولې دنیا د سفر بیان دی. د سورۃ الکهف آیت نمبر 3 تر د 99 پورې ولولی او ایمان تازه کړئ. کوم رب کریم چې حضرت ذوالقرنین رحمت الله علیه ته د ظاهری دنیا بادشاہت عطا کولی شي، هم هغه رب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت اولیاء کرامو ته د خلکو په ژوندو باندې حکومت هم عطا کولی شي. وګورئ، نن به د پاکستان او د هندوستان سره سره د دنیا په مختلفو ملکونو کې داسې ډیر مزارونه مبارک تاسو وینئ، چرته چې به د الله پاک مخلوق ډیر په شوق او ذوق سره راځي او د الله پاک په رحمت سره به د زړونو مرادونه حاصلوي. د الله رب العزت په اغی باندې رحمت وي او د اغی په وسیله د زمونږ به حساب بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. د ملکې بلقیس تخت راوړلو والا ولی الله. د الله پاک د خوږ نبی حضرت سلیمان علیه السلام د وزیر نوم حضرت آصف بن برخیا رحمت الله علیه دی. د نولسمې سپارې په سوره نمل آیت نمبر 3 کې ارشاد دی: قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ترجمه کنز الارفان: هغه کس عرض کو چا سره چې د کتاب علم و، چې زه به هغه ستاسو په خدمت کې ستاسو د سترګو راپولو نه مخکې حاضر کړم. د تفسیر په ډیرو کتابونو کې لیکل شوی دی چې د چا سره چې د کتاب علم و، د دین مراد حضرت آصف بن برخیا رحمت الله علیه دی، چې د حضرت سلیمان علیه السلام د زمانې ولی په زرګونو میله فاصلې نه تخت راوړی شي، نو د محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم د امت ولی حضرت داتا علی حجویری رحمت الله علیه غیر مسلم ته د اسلام طاقت خودلو او د ولی الله په شان باندې په هکولو د پاره د سترګو پرب کې د برتانی نه د اغه په کپ کې ګرم چې ولین شي راوړی، یقینا چې دا راوړی شي. الله پاک خپل اولیاء کرامو ته داسې بشمیره طاقتونه عطا کړی دي. د الله رب العزت په اغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله د زمونږ به حساب بخنو شي. امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. حضرت لقمان حکیم رحمت الله علیه. حضرت لقمان رحمت الله علیه کوم چې خلک د حضرت لقمان حکیم په نوم باندې پیژن، دام د الله پاک نیک بنده ولی الله دی. اغوی حکیم یعنی ډاکټر نو، بلکې ډیر د علم او د حکمت نه ډکی خبرې به فرمایلی، ځکه اغی ته حکیم ویل کېدلو. په قران کریم کې یو سورت د اغی په نوم باندې هم موجود دی، او په یوشتمه سپاره سوره لقمان آیت نمبر 12 کې ارشاد دی: ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله. ترجمه کنز الارفان: او بشکه مونږ لقمان ته حکمت ور عطا کو چې د الله شکر ادا کا. حضرت لقمان حکیم رحمت الله علیه د حضرت ایوب علیه السلام خوریو، د اغوی عمر زر کالو، د حضرت داود علیه السلام نه مخکې اغوی د بنی اسرائیل مفتیو. کله چې حضرت داود علیه السلام ته نبوت عطا کړل شو، نه اغوی فتوا ورکول پریښودل. حضرت لقمان رحمت الله علیه د سلور زر انبیای کرام علیهم السلام په خدمت کې حاضری کړی ده.
تقریبا درې سوه کاله مخکې تیر شوی بزرگ حضرت علامه محمد اسماعیل حقی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د حضرت لقمان رحمت الله علیه قبر مبارک په رمله کې دی او په دغه ځای کې اویا انبیاء کرام علیهم السلام هم آرام فرمای. د اغوی په قبر باندې یو اوچته نخه ده او خلک د دغه قبر د زیارت د پاره د لرې لرې ځای نه راځي. ای د اولیاء کرامو رحمت الله علیهم عاشقانو، د حضرت لقمان حکیم رحمت الله علیه د مزار مبارک د جوړېدو په زرګونو کلونه وشول. د صدونه خلک د لرې لرې ځای نه د مزار شریف ته د زیارت د پاره راځي. د دې نه معلومیږي چې د اولیاء کرامو رحمت الله علیهم د مزارونو د پاره د سفر کولو نه هیڅ منه نشته. که د مولانا روم رحمت الله علیه یا د خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د امت د هاغه بزرگان دین د کوم چې د علم او د حکمت د ډکو خبرو مثالونه چې د صدونه بیانولې کیږي، د اغوی د مزار شریف د زیارت د پاره چې څوک زی نو هغه ته ولې ردی بده ویلې کیږي. د الله رب العزت په اغوی باندې رحمت وي او د اغوی په وسیله د زمنګ به حساب بخنوشي. امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت طالوت رحمت الله علیه، د قران کریم د ټولو نه لوی سورت سورت البقره دی. په دې کې د یو ولی الله حضرت طالوت رحمت الله علیه ذکر خیر موجود دی. په اصل کې به د بنی اسرائیلو نظام داسې چلېدو چې همیشه به په دې خلقو کې یو بادشاه و کوم چې به د ملک نظام چلولو، او یو به نبی و کوم چې به د شریعت د نظام او د دینی معاملاتو راهنمایي فرمایله. د الله پاک د نبی حضرت شمویل علیه السلام په زمانه کې هیڅ یو بادشاه نه و. نو بنی اسرائیلو هغوی ته خواست وکړو چې تاسو څوک زموږ بادشاه جوړ کړئ. نه هغوی د الله پاک د حکم مطابق حضرت طالوت رحمت الله علیه بادشاہ جوړ کو، کوم چې په بنی اسرائیلو کې د ټولو نه زیات طاقتور او د ټولو نه لوی عالم و. په دویمه سپاره سورۃ البقره آیت نمبر 229 کې ارشاد دی:
وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
ترجمة كنز الإرفان. أو أغويتا دهوي نبي أفرمائل چه بشكا الله طالوت ستاسو دپارا باچا مقرر کرده ده. أغوي أول دتا پا مونگ بانده سنگ باچای حاصل شوا حالان که مونگ ددن زیاد د باچای مستحقیو او دته په مال کې هم پراخینه دا ورکړی شوی. هغه نبی او فرمایل دا الله پاک په تاسو باندې منتخب کړی دی او دته په علم او بدن کې فراخی زیاته ورکړی ده. او الله چې چاله وغواړي خپل ملک یعنی بادشاہی ورکوي، او الله فراخی والا علم والا دی. حضرت طالوت رحمت الله علیه د حضرت داود علیه السلام پرشته کې سخر دی، لکه څنګه چې د دویمې سپارې په دې آیتونو کې دی. کله چې حضرت داود علیه السلام جالوت غیر مسلمانه شکست ورکو، نو حضرت طالوت رحمت الله علیه د اغوی سره د خپل لور نکاح وکړه او د خپل نیم سلطنت یې اغوی سلطانم جوړ کو. د الله رب العزت په اغوی باندې رحمت وي او د اغوی په وسیله د زمونږ به حساب بخنوش. ای د اولیاء کرامو عاشقانو، الله پاک چې څو واړی کولی شي چې د اغه په غوښتلو د بنی اسرائیلو یو نیک کس د ټول ملک بادشاہ جوړې دی شي، نو کو هغه د خپل خوږ او اخیری نبی صلی الله علیه و آله و سلم د امت سوګ مقبول او نیک بنده حضرت صلاح الدین ایوبی یا حضرت نور الدین زنگی رحمت الله علیه ماته د دنیا حکومت سره سره په کاپیرانو باندې د داسې روم او د دبدبی دولت عطا کړي چې کاپیران د اغوی د نوم نه هم ویریږي، نو داس د حیرانتیا خبره خو نه ده.
حضرت عمران رحمت الله علیه، د حضرت عیسی علیه السلام نیکه بابا، او د حضرت بی بی مریم رحمت الله علیها د والد محترم نوم حضرت عمران رحمت الله علیه دی. د اغوی د بی بی محترم نوم حضرت حنا رحمت الله علیها دی، کوم چې د حضرت مریم رحمت الله علیه مور بی بی ده. دا د نیکانو خلقو قرآنی و او دا ټول حضرات د الله پاک مقبول بندگانو. د قرآن کریم د دویم لوی سورت نوم د حضرت عمران رحمت الله علیه په نوم مبارک باندې آل عمران کې خوده شو. تر ډیرې مودې پورې د حضرت حنا رحمت الله علیها اولاد نو، تر دې پورې چې بډای والی ته ورسېدله او مایوسه شوه. حضرت حنا رحمت الله علیها یو ورځ د یوې ونې په سوره کې یوه مرغۍ ولیدله کومې چې خپل بچی له دانه ورکوله،
په دې لیدلو د حضرت حنا رحمت الله علیها په زړه کې د اولاد شوق پیدا شو او د الله پاک په بارګاه کې دعا وکړه چې یا رب که تا مال بچی راکو نو هغه به د بیت المقدس خادم جوړو. نو چې کله هغه حامله شوه او هغې دا منخته وکړه نو د هغې خاوند حضرت عمران رحمت الله علیه وفرمایل دا تاسو څه وکړو؟ که جنۍ پیدا شوه نو هغه به د دې قابله چرته چې د بیت المقدس خدمت وکړي، ځکه چې د بیت المقدس د خدمت دپاره هلکان اغېستې کیږي. د کامل ولید د خولې نه وتلې خبره پوره شوه او واقعي چې د حضرت حنا رحمت الله علیها کره حضرت مریم رحمت الله علیها دنیا ته تشریف راوړو. و حضرت عمران رحمت الله علیه د دې دنیا ته د تشریف راوړلو نه مخکې وفات شو. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغې په وسیله دې زموږ بې حساب بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. په قرآن کریم کې د دې دواړو بزرګانو ذکر سداسې راغلی دی چې اذ قالت امرأة عمران ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. ترجمه کنز الارفان. یاد کا چې کله د عمران خزي عرض کو اے زما رب زه ستا د پاره منخت کوم چې زما په خېټه چې کوم اولاد دی هغه خاص ستا د پاره آزاد یعنی وقف دی، نو زمانه قبول کی بشکه امته اوریدونکو او علم والی. چې د حضرت عمران رحمت الله علیه نیک سیرت بیبی حضرت حنا رحمت الله علیها د نیک کار په باره کې منخت وکا او الله پاک د هغې دعا قبول کړه، نو د الله پاک د خوږ او اخیری نبی صلی الله علیه و آله و سلم د امت یو ډیر لوی ولی الله حضرت خواجه غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت الله علیه په مزار مبارک کې یو مسلمان د نیک جایز ارمان د پوره کېدو منخت وکي، نو الله پاک به د خپل خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم د امتی دعا د خپل مقبول بنده او ولی په وسیله ولی نه قبلی. حضرت زلیخا رحمت الله علیها. حضرت زلیخا رحمت الله علیها په حضرت یوسف علیه السلام باندې د ایمان راوړلو نه پس د اغوی په نکاح کې راغلی و. هغه وخت هغه ضعیفه شوی و. الله پاک د حضرت یوسف علیه السلام د دعا په برکت هغې ته د هغې ځواني راواپس کړه. حضرت زلیخا رحمت الله علیها به شپه ورځ عبادت کولو او د دین علاوه د هغې هیڅ کار نو. حضرت یوسف علیه السلام چې د هغې توجه خپل طرف ته ونه موندله نو یې فرمایل زلیخا ته خو زما په محبت کې لیونۍ وي. جواب یې ورکو دا د هغه وخت خبره ده کله چې زه ستاسو د محبت د حقیقت نه خبر نه وم، اوس ما ستاسو د محبت حقیقت پیژندلی دی. الله پاک حضرت یوسف علیه السلام ته د حضرت زلیخا رحمت الله علیها نه دوه زامن ور عطا کړل، د یو نوم افراسیم او د بل نوم میشاو. په دولسمه سپاره سوره یوسف آیت نمبر 150 کې د حضرت زلیخا رحمت الله علیها ذکر سداسې شوی دی قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. ترجمه کنز الارفان. د عزیز خزی ویل اوس اصل خبر ښکاره شوه، اما د اغوی زړه مایله کول غوښتي او بشکه هغوی رښتینی دی. یاد ساتئ چې په دې آیت مبارک کې د حضرت زلیخا رحمت الله علیها د توبې اعلان الله پاک فرمایلی دی، لہذا اوس حضرت زلیخا رحمت الله علیها په خرابو الفاظو سره یادول حرام دی، ځکه چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام مقدسه بیبی وه. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله د زمونږ بې حساب بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. ای د اولیاء کرام رحمت الله علیهم عاشقانو، چې الله پاک حضرت زلیخا رحمت الله علیها ته د توبې نه پس دومره عظیمه مرتبه ورکولی شي، نو د حضرت یوسف علیه السلام د آقا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې توبه کوونکو ته څنګه د ولایت تاج نشي عطا کولی؟ د حضرت موسی علیه السلام د زمانه بزرګون اولیاء کرام، د الله پاک په حکم باندې حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون ته د ایمان راوړلو دعوت ورکو، نو هغه بدبخته کوم چې ځان ته خدای ویلو سنخه وغوښتله، حضرت موسی علیه السلام ورته خپله امسا مبارکه وښودله کومه چې ډېره غټه اجتهاد جوړه شوه او د فرعون د خوړلو دپاره ورغوټه شوه، نو فرعون مافیان یې غوښتل شروع کړ. بیا فرعون وویل چې معاذ الله دا جادو دی، کته زما جادوګر له شکست ورکی نو زه به ایمان راوړم. نو حضرت موسی علیه السلام د پیرغون په تاکلی شوی وخت یو میدان ته تشریف راوړلو چرته چې په زرګونو جادوګرو خپل کرتب خودلو او د هغوی د تماشې د پاره په لکونو خلک را جمع شوي وو. جادوګرانو چې خپلې کونټۍ او رسۍ وغورځولې نو یو دم د هغې نه په جادو باندې ماران جوړ شو او په ټول میدان کې منډې شروع کړې. خو کله چې حضرت موسی علیه السلام د خدای په حکم باندې خپله مقدسه امسا په ځمکه باندې کېښودله نو د هغې نه ډېره غټه اجدها جوړه شوه او د جادوګر ټول ماران یې وخوړل. کله چې حضرت موسی علیه السلام هغه په خپل مبارک لاس کې راواخیسته نو د مخکې په شان امسات نه جوړه شوه. په دې لیدلو د جادوګرو یقین شو چې دا معجزه ده د کومې سره چې جادو مقابله نشي کولی. په دې معجزې لیدلو ټولو جادوګرو شکست وخوړو او سر په سجده شول او په تیز آواز یې وویل چې مونږ ټول د حضرت هارون او حضرت موسی علیهم السلام په رب باندې ایمان راوړو. بدبخت فرعون د توبې کولو په ځای هغه ټول ایمانداران کوم چې په یو سات کې مؤمنان شوي وو نو په بل سات کې د نبی په نظر سره د ولایت مقام ته ورسېدل. هغوی ډېر په بې رحمۍ سره شهیدان کړل. الله پاک د هغوی واقعیا د قرآن کریم په 14مه سپاره سورې طه کې سداسې ارشاد فرمایي:
قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا امننا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى.
ترجمه کنز الارفان. هغوی اویل اے موسی یا ته امسا کته واچوه یا یې مونږ مخکې اچو. موسی وفرمایل بلکې تاسو یې واچوئ. ناڅاپه د هغوی رسۍ او کونټۍ د هغوی د جادو په زور د موسی په خیال کې داسې ښکاره شوې لکه اغه چی منډې وې. نو موسی په خپل زړه کې ویره محسوس کړه. نو موږ و فرمایل مه ویریږه بشک ام ته غالبې او ته ام هغه ورواچوه څه چې ستا په لاس کې دي. هغه به د هغوی جوړ کړي سیزونه اخري. بشکا هغوی چې څه جوړ کړي دي هغه خو صرف د جادوګرانو مکر او فریب دی او جادوګران نه کامیابیږي. چې چرته هم راشي نو ټول جادوګران په سجده پرې باسلې شول. هغوی اویل مونږ د هارون او موسی په رب ایمان راوړلو. فرعون اویل آیا تاسو په هغه ایمان راوړو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته اجازه درکم؟ بېشکه هغه ستاسو مشر دی چې هغه تاسو ټولو ته جادو ښودلی دی. نو زما د قسم وي زه به ضرور ستاسو د یو طرف لاسونه او د بل طرف خپې پرې کړم او تاسو ته به د کجرو په تنو باندې پانسی درکم او ضرور تاسو به پوه شئ چې په مونږ کې د چا عذاب زیات سخت او زیات باقی پاتې کیدونکې دي. هغه ویلې مونږ به په هغه روخانه دلیلونو تا ته هیڅکله ترجیح درنکو کوم چې مونږ ته راغلي دي. زمونږ د پخپل پیدا کوونکې دې قسم وي پس ته چې څه کوونکی هغه وکه. بېشکه ته خو به هم د دې دنیا په ژوند کې کوي. بېشکه مونږ په خپل رب ایمان راوړو د پاره د دې چې هغه زمونږ هغه خطاګانې او هغه جادو ماف کی حکم کې چې مونږه تا مجبوره کړی وو او الله بهتر دی او د ټولو نه زیات باقی پاتې کیدونکې دی. صحابي ابن صحابي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای اغه ورس په کوم ورس چې د حضرت موسی علیه السلام او د جادوګرو مقابله وشوه د عاشوري یعنی د لسم محرم ورځ وو. د حضرت موسی علیه السلام او معجزې لیدلو جادوګرو دومره په تیزۍ سره سجده وکړله چې هغوی ته داسې محسوس شو لکه چې هغوی ونیولی شو او سجدې ته ښکته کړی شو. منقول دی چې په دغه سجده کې هغوی ته جنت او دوزخ وښودلی شول او هغوی په جنت کې خپل منزلونه هم ولیدل.
باریکه نقطه. مفسرین کرام فرمای جادوګرو د ادب په وجه مقابله مخکې شروع کول د حضرت موسی علیه السلام پر رای مبارکه باندې پرېښودل او د دې په برکت آخر الله پاک د هغوی د ایمان دولت نصیب کو. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله د زمونږ بې حسابه بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم. حضرت بی بی آسیا رحمت الله علیها. حضرت بی بی آسیا رحمت الله علیها د فرغون بی بی و هغه د انبیاء کرام علیهم السلام په اولاد کې و. هغه به په غریبانانو مسکینانو باندې رحم او کرم کولو. کله چې د حضرت موسی علیه السلام په مقابله کې جادوګر راغلل او په آخره کې سر په سجده شول او ایمان یې راوړو، نو دا ټول منظر حضرت آسیا رحمت الله علیها هم د خپل محل د چت نه لیدلو. د هغې په زړه کې د ایمان نور وځلیدو او هغې هم ایمان راوړلو. کله چې فرعون د دې خبرې نه خبر شو، نو هغه بدبخته په هغې باندې هغه ظلم او زور شروع کو چې د انسان زړه پې لړزیږي. د ټولو نه وړومبی دې بدبخته بغیر د تکلیف ورکولو د ایمان نه د لرې کیدلو کوشش وکړو، خو هغه کله منه کیدل نه. کله چې فرعون په دې کې ناکام شو، نو معاذ الله د حضرت آسیا رحمت الله علیها په لاسونو او خپو مبارکو باندې میخونه ټک وخل، غرمو ته یې مخ په نور سملوله او په سینه باندې ورته د جرند پل کې خودو چې دا د خوځېدو هم نشي. خو حضرت آسیا رحمت الله علیها وفرمایل، اے د الله پاک دشمنه، ظالم انسانه، ته زما په وجود باندې خو قادر کیدی شي، خو زما زړه د رب په پناه کې دی. که ته زما اندامونه پریکړې، نو بیا هم زما عشق نورم زیاتیږي. حضرت موسی علیه السلام چې کله دا منظر ولیدو، نو حضرت آسیا رحمت الله علیها هغوی ته عرض وکړو، زما رب زما ناراضی دی که نه؟ حضرت موسی علیه السلام وفرمایل، اے آسیا، د اسمان پرښتې ستا انتظار کوي او الله ستا په کارنامو باندې فخر فرمایي. سوال کوه، ستا هر ضرورت به پوره کیږي. حضرت آسیا رحمت الله علیها دعا وکړه، د کوم ذکر چې په قرآن کریم کې سداسې راغلی دی،
وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
ترجمه کنز الارفان.
او الله د مسلمانانو د پاره د فرعون خزه مثال جوړ کړ چې کله هغه عرض وکړو، اے زما رب، مال لخپل طرفه په جنت کې یو کور جوړ کړي او ماته د فرعون او د هغه د عمل نه نجات راکي او ماته د ظالمانو خلکو نه نجات راکي.
فرعون د هغه د شهید کولو فیصله کوي او خپل نوکرانو ته وایي چې یو غټ غټ راوړی، که په غټ غټ لیدلو هم دا په خپله خبره باندې قائم اوسي، نو غټ غټ پې د پاسره وغورځوي او که رجوع کوي، نو بیا زما بیبی ده غټ غټ راوړلی شو. حضرت آسیا رحمت الله علیها د اسمان طرف ته وکتل، نو هلته یې په جنت کې د سپینو لالونو کور لیدلو، په کومې چې د هغې حوصله نوره هم زیاته شوه او په دغه حالت کې د هغې روح د تن نه جدا شو. د دې نه پس غټ غټ په هغې باندې را وغورځولی شو او هغه په داسې وجود باندې را وغورځېدو په کوم کې چې روح نه و.
د حضرت آسیا رحمت الله علیها یو ډېر لوی فضیلت دا دی چې هغه به په جنت کې د خوږ آقا مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کې. روایت دی، کله چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په مرض وفات کې وه، نو د مدینې منورې سرکار صلی الله علیه و آله وسلم د هغې خواله تشریف راوړو او وی فرمایل، تا ته معلومه ده چې الله پاک په جنت کې زما نکاح ستا سره د مریم بنت عمران د حضرت موسی علیه السلام د خور کلثوم او د فرعون د بیبی آسیا سره کړی ده.
د الله رب العزت په هغې باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله د زمونږ بې حسابه بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم.
د حضرت عیسی علیه السلام مور بیبی حضرت مریم رحمت الله علیها. د حضرت مریم رحمت الله علیها د دنیا تا د تشریف راوړل نه مخکې د هغې والد محترم حضرت عمران رحمت الله علیه د دنیا نه تشریف وړو، ځکه د هغې نوم د هغې مور بیبی کې خودو، لکه څنګه چې په قرآن کریم کې دی چې
و انی سمیتها مریم، او ما د دې ماشومې نوم مریم کې خود. دا د حضرت سلیمان ابن داود علیه السلام په اولاد کې ده. په قرآن کریم کې د هغې د کراماتو بیان هم موجود دی، کوم چې به وړاندې په قسطوار رساله کې راځي. کوم کس چې په حضرت مریم رحمت الله علیها باندې معاذ الله د زنا تهمت لګی، هغه کس یقینی قطعی کافر او مرتد دی، چې داسې عقیده ساتل ښکاره د قرآنی آیتونو خلاف دی.
ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
او د عمران د لور مریم یې مثال جوړ کو چې هغه د خپل پاکبازۍ د مقام حفاظت وکړو، نو مونږ پکې د خپل طرفه روح وپوکلو، او هغه د خپل رب د خبرو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړو، او آغا د پرمانبردارو نوا.
د حضرت موسی علیه السلام مور بی بی او خور. د حضرت موسی علیه السلام مور بی بی ډیره نیک زنانه وه. د هغې نوم مبارک یوحانه و، او د والد محترم نوم یې عمران و. فرعون یو ځل خوب ولیدو چې د بیت المقدس د طرف نه یو ور راوتو، کوم چې ټول مصر راګیر کو او ټول قبطیان یې وسیزل، او بنی اسرائیلو ته د اور نه اس نقصان اون رسیدو. دا عجیبه خوب چې ولیدو نه فرعون پریشان شو، هغه چې د نجومیانو نه تعبیر معلوم کو، نه هغې ورته ویلي چې په بنی اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کیږي کوم چې بستا د بادشاهت د ختمېدو سبب جوړیږي. په دې اورېدو فرعون حکم وکړو چې په بنی اسرائیلو کې چې کوم هلکان پیدا کیږي هغوی دي وجلش. دغه شان د فرعون په حکم باندې 12,000 یا 10,000 هلکان وجلی شول. کله چې حضرت موسی کلیم الله علیه السلام پیدا شو، نو د هغې د دواړو سترګو د منځ نه د نور شعاګانې راختلې. د حضرت موسی علیه السلام مور بی بی یو څو ورځې حضرت موسی علیه السلام لپی ورکړل. په دې موده کې به نه حضرت موسی علیه السلام جړل، او نه به یې د هغې په غېږ کې څه حرکت کولو، او د هغې او د خور نه علاوه بل هیڅ چاته د حضرت موسی علیه السلام دنیا ته د تشریف راوړلو پته نه وه. کله چې هغې د فرعون د طرف نه ویره مخصوص کړه، نو حضرت موسی علیه السلام یې په صندوق کې کېښودو، کوم چې خاص طور د دې مقصد دپاره جوړ کړی شوی و. د شپې په دریای نیل کې پرېښودی شو. د الله پاک د دې نیکې بنده ولیا ذکر په قرآن کریم کې صداسې دی چې و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. ترجمه کند الارفان. او مونږ د موسی مور ته الهام او فرمایلو چې د ته پي ورکوا، بیا چې تکله په د او یریږي نو د دریاب کې واچوا او مې ریګه او غم مکوا، بشک دې با مونږ تا ته واپس راولو او دې به د رسولانو نه جوړ کو. په سورت القصص کې د دې آیتونو نه پس د حضرت موسی علیه السلام د خور حضرت مریم رحمت الله علیها ذکر هم په قران کریم کې موجود دی.
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون.
ترجمه کنز الارفان. او د هغه مور د هغه خور ته ویل په هغه پسې ورستو ورستو ځه، نو خور یې ورته د لری نه کتل، او اغوی یعنی فرعونیانو ته خبر نو، او مونږ د مخکې نه په هغه باندې ټولې دایانې حرامې کړې وي. نو د موسی خور ویل آیا زه تاسو ته تا د داسې کور خلق اوخیم کوم چې ستاسو د دې ماشوم ذمواري واخلي او د ده ښېګړه غوښتونکي هم وي؟ نو مونږ هغه خپلې مور ته را وګرځولو د پاره د دې چې د مور سترګې یخې وي او غم نه کوي او پوه شي چې د الله وعده رښتینې ده. خو اکثر خلک نه پوهیږي. ای د اولیای کرام رحمت الله علیهم عاشقانو، په قرآن کریم کې د مخکینو امتونو تقریبا د شلو اولیای کرامو او په حضرت موسی علیه السلام باندې د ایمان راوړونکو او د هغوی د نظر په پیزان باندې د ولایت درجې ته د رسیدونکو په زرګونو اولیاء کرامو ذکر خیر شوی دی. الله پاک دې مونږه د خپلو اولیاء کرامو رحمت الله علیهم سره محبت او عقیدت نصیب کی، او د هغوی د ادب او د احترام کولو توفیق در عطا کی. مسلمانان عالمان د شرونه د بزرگان دین رحمت الله علیهم نه فیض حاصلی، د هغوی په جون مبارک کې هغوی ته حاضری کی، او د وفات شریف نه پس د هغوی د مزارون نه برکتونه حاصلی. مونږ له هم د هغوی په نقش قدم باندې تلل او د بزرگان دین رحمت الله علیهم سره محبت او عقیدت ساتل پکار دي. معاذ الله ثم معاذ الله د اولیاء کرامو رحمت الله علیهم په باره کې په ذهن کې د بدګمانۍ یا غلط سوچ نه بچوسی. خدای دې نکي که څوک مو زړه ته شیطانی وسوسه درواچي، نو فورا د اهل سنت علما کرامو یا دارالفتای اهل سنت ته حاضر شي او د خپلو وسوسو علاج وکړي. د اولیاء کرامو رحمت الله علیهم سره بد عقیده په ورورو د نیکو او د بزرګانو د بی ادبۍ ترتب وتلل کی، کوم چې د مسلمان د دین د پاره زهر دی. د اولیاء کرامو رحمت الله علیهم په باره کې د غلطو خبرو کوونکو د سوري نه هم ځان بچ ساتي، ګنی په هغه باندې په ورېدونکو سپیروالی کې به تاسو ګنده شي. الله پاک چې د چا شان بیان کړي، الله پاک چې د چا مرتبه په عامو خلقو باندې زیات کړي، مونږ په هغه باندې په تنقید کولو خپل لمنه داغي کولې غوښو، د هغه بزرگان دین هیڅ نشو کولې. دا د الله پاک ډېری نیکی حستیانی وي په کومو چې هر وخت د الله پاک رحمتونه راوري. مونږ له هم پکار دي چې د دوی نه فیض حاصل کو. د حضرت مولانا روم رحمت الله علیه د شیرونو پرنا کې مولانا عبدالمصطفى اعظمی رحمت الله علیه لیکلی دي، اولیاء کرام رحمت الله علیهم د عامو انسانانو په شان ګڼل نه دي پکار، بلکې په دې عقیدې ساتلو د اولیاء کرامو تعظیم او تکریم کول پکار دي چې په دې خلقو باندې د الله پاک خاص فضل عظیم دي. او دا خلق د بے حد روحانی طاقتونو بادشاهان بلکې شاهنشاهان دي. دا خلق د الله پاک په حکم سره لوی لوی بلاګانې او مصیبتونه لري کولې شي، او د دوی د قبرونو هم ادب کول لازمی دي چې د اولیاء کرامو په قبرونو باندې د الله پاک د فیض او برکتونو باران نه راوریږي. او څوک چې په عقیدت او محبت سره د دوی د قبرونو زیارت کوي، هغوی له ضرور د دې بزرګانو د فیض او د برکتونو نه حصه ورکول کیږي. صلوا علی الحبیب صلی الله تعالی علی محمد صلی الله علیه وسلم.